السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:00 شوې. زه صفی الله ستنګ زم تاسو زموږ غاکل ازادي رادیو اوري په روانه خبرونه کې اوري چې د لوګر سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې بیرغونه اوچت او فعالیتونه پیل کړي دي. د ملي اردو شمیر سرتیري به شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې ماشونه ډېرې میاشتې ځنډیږي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو. د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
د خبرونو سرچکې د لوګر سیمه چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې بیرغونه اوچت او فعالیتونه یې پیل کړي دي. د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي چې په اعلان شوې کابینه کې ښځو ته کمه ونډه ورکړل شوې او په بغلان کې دوه ویشتنه بیلابیل نشي مواد وسوځول شول. د خبرونو تفصیل. د لوګر سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د ولایت په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې بیرغونه اوچت او فعالیتونه پیل کړي دي. د لوګر دولتي شورا مشر حسیب الله سنګزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې فعالیتونه د لوګر اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي. د دې ولایت امنیتي امنیه قومندان عبدالحکیم اساکزي بیا وایي چې د اسلامي دولت ډلې بیرغ د لنډې مودې لپاره یوازې په سرخ ولسوالۍ کې پورته شوی و. په دې اړه تفصیل پروانه خبرونه کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي چې په اعلان شوی کابینه کې شروع ته کمه ونډه ورکړل شوې. د کندوز د مدني شورا مشر انقا امین وایي چې د کمپاینونو پر مهال جمهور رئیس اشرف غنی او اجرا رئیس عبدالله عبدالله ژمنه کړې وه چې شروع ته په کابینه کې ډېره ونډه ورکوي خو داسې ونه شو. په نوي اعلان شوی کابینه کې درې څوکۍ د شروع لپاره ځانګړي شوې دي. نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په ننګرهار کې د بي بي سي میز رسنۍ د خبریال محمد عاقل وقار د وژلو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدین آزادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د افغان خبریالانو د وژلو پیښې له سره تیر نه کړي او باید عملي نه د قانون منګولو ته وسپاري.
نوبلنه واقع د قتل د چې مونږ امیدوار یو هیلمن یو د حکومت نه په دې اړوند سمه تحقیقات وکړي او هغه کسان چې په دې واقع کې لاس لري هغه باید وپیژندل شي او محکمه ته پیش شي.
شاغلی توحیدی هم درنګ د افغان ولسمشر څخه وښتل چې په خپل ویناو کې د بیان د ازادي او رسنۍ څخه ملاتړ څرګند کړي. د سپین غر په نوم د ننګرهار د ویسی میز راډیو خبريال محمد عاقل وقار په بټکور ولسوالۍ کې د نامعلوم وسلوالو لخوا وړ مشفه ووجل سو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چار موینات ځوانانو د ستونزو د حل لپاره یو ملي پالیسي معرفي کړه. د ځوانانو چار موین نن په کابل کې خبر اعلان تول چې د ځوانانو د ملي پالیسي پلي کېدل کولای شي تر یو حد د ځوانانو ستونزې حل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فرهنګي مسول د یادې پالیسي پلي کېدل مهم وبلل او زیاته کړه چې ملګرو ملتونه به هم د دې پالیسي په عمل کېدو کې مرسته وکړي. د ځوانانو ستونزې ته د پالیسي په داسې حال کې جوړیږي چې د مهال د قشر لړډي رسون سره مخ دی. او په بغلان کې د ورشتانه بیلابیل نشي مواد وسوځول سول. د دې ولایت نشي مواد سره د مبارزه ادارې مشر فضل حق اندرابي د یاد موادو د سوځول پر مهال رسنۍ تول چې دا اندازه مواد د یو نیم کال پورته کې د دې ولایت په بیلابیل سیمو کې نیولې ده. نو مور زیاته کړی چې د دې مواد سره د تړاو په تور د 200 شاخه کې قچاقبران هم د پولیس لخوا نیول سوی دي. په دې نشي مواد کې تریاک، هیروئین، چارس او الکولي مشروبات شامل وو. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالې بشیر وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند او د هغه امریکایي سیال جان کری د پنځشنبه په ورځ په لندن کې د هغه ائتلاف لغړو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جنگيږي. چارواکو پروند ویل چې په دې یو ورځنی کتنه کې به د عرب هیوادونو په ګډون د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. هاموند ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته وویل دغه غونډه به یو مهم فرصت وي څو د اسلامي دولت په نامه ډلې د زهرجنې ایدیالوژي د مخنیوي لپاره تر اوسه د سویو ګډو هڅو پر تګو ارزولسي. د دې غونډې اعلان په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په واشنگټن کې سره وکتل. د عراق په شمال کې کورد پوځي چارواکو ویلي چې د یزیدی اقلیت ډلې لږ تر لږه 350 کسه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش لخوا راخوشي کړل سوي دي. په راخوشي سویو کسانو کې د شیدو د کوچنیانو چې سخت ناروغه دي په ګډون ډیرې کسان د ډیر عمر ناتوانه او ناروغه دي. د داعش سخت دریز ډلې غړیو دا خلک له شمالي شهر تلافر څخه راوړي او نن یې په کورد سیمه ایز مرکز اربل کې د خزر پلتنې جدي کښته کړی دي. دا خلک اوس د پښتون لپاره د کور چارواکو سره دی چې په تلفر کې لتی رو 15 میاشتو راهسي ساتل سی وو. په نایجر کې مسلمانانو عالمانو پر یاغیانو ژغ کړی دی چې آرام اوسي. د یاغیانو د فرانسې د تنظیم مجلې شارلی ابدو پر خلاف چې د حضرت محمد کاریکاتور یې خپور کړی وو، د نایجیریا په مرکز نیامه کې پرون د عیسویانو لږ تر لږه اووه عبادت ځایونو ته اور اچولی دی. د جنوري په 14مه په دې هیواد کې هغه هوټلونه، شرکتونه او رستورانونه چې د غیر مسلمانانو په نومونه وو یا ورباندې د فرانسې کومې نښې وې هم تر برید لاندې راغلي او په دې پیښو کې اته کسه وژل شوي دي. پولیس وایي د پرون په پیښو کې دوه کسه د کلیسا دننه ژوندي وسودول سول او یوه ښځه د مشروباتو په پلورنځي کې وژل شوې ده. پولیسو دا هم ویلي چې د نیامي د ستر جماعت مخې ته د زر تنو د راغونډ سویو ځوانانو د تیت او پر کولو لپاره اوشلن ګاز کارولی دي. د تشدد دا پیښې له هغه وروسته رامنځته شوې چې په فرانسه کې د یوې تنظیم مجلې شارلی ابدو لخوا د حضرت محمد کاریکاتور خپور سو. په یونان کې د تروریزم پر ضد پولیسو د دې هیواد په مرکز اتن کې څلور تنه نیولی او په بلجیم کې چارواکو د بلجیم په شارونو کې د پولیسو د پیاوړتیا لپاره سرتیری ګمارلی دي. دا په تیرو دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې د تروریزم پر ضد داسې اقدامات کیږي. د یونان چارواکو د جنوري په 18مه اعلان وکړ چې په اتن کې د پولیسو د چاپو په پایله کې څلور کسان نیول شوي دي، خو دغه چارواکو راپور ورکړی دی چې په نیول شویو کسانو کې د یو په اړه چې اټکل کې د تروریستان سره تړاو لري غلط ثابت شو. د بلجیم چارواکي هلمن و چې په نیول شویو کسانو کې یو اوویشت کلن د بروکسل اوسیدونکی مراکش الاصل عبدالحامد عبود دی. باور کیږي چې عبود د تروریستانو د څانګې مشر دی چې پر وړاندې یې د بلجیم چارواکو د جنوري په 15مه عملیات پیل کړل. د بلجیم د څارنوال د دفتر ویاند اریک وان در سپت وایي له اتن سره د نیول شویو کسانو په اړه د معلوماتو ترلاسه کول وروسته په بلجیم کې چارواکو پریکړه وکړه چې دا خلک د بلجیم له قضیه سره هیڅ تړاو نه لري. د فرانسې او برتانیې ترمنځ د چینل تونل لارې د اورګاډي خدمات یو ورځ وروسته له هغه بیرته فعال شول چې د فرانسې د لوري د تونل مخې ته په یو لارې کې اور ولګید او په پایله کې دا خدمات قطع شول. د یورو تونل په نامه هغه شرکت چې د دې تونل فعالیت پر مخ وړي نن سهار اعلان وکړ چې دا لار بیرته پرانستل شوه. یورو تونل پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې زموږ مسافر وړونکو خدمات بیرته پیل شوي او اورګاډي په هر ساعت کې یو ځل روانېږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو ردل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د نورو مهمو مطالبو تر څنګ ورچې د لوګر سیمې شروکې تاییدوي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه پیل کړي.
دا فرق ولسوالۍ دراغلي یو بیرغ پورته کړی وو، بیا وروسته لاغنه د خروار ولسوالۍ د کوستوي دي. مقصد دا ډله راغلي ده
د ملي اردو یو شمیر سرتیر شکایت کوي چې په میاشتو میاشتو ماشونه نه اجرا کیږي.
نکته از سروازان اردوی ملی افغانستان کابلان دیگه مدت سه ماه میش از لوی سیوم خراب است. کابلان ما نمیتونیم ماش بگیریم.
د دبليو اف پی د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د 2.5 میلیونو امریکایي ډالر د مرستې ژمنه وکړه. د پروګرام دی منی مایه هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړی شوی. د لوګر سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې بیرغونه اوچت او فعالیتونه پیل کړي دي. د لوګر د ولایتي شورا مشر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې فعالیتونو د لوګر اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي. د دې ولایت امنیه قومندان بیا وایي چې د اسلامي دولت ډلې بیرغ د لنډې مودې لپاره یوازې په څار خلصوالي کې پورته شوی و. اسدالله لودین په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د لوګر ولایتي شورا وایي چې د اسلامي دولت ډلې په څارخ، خروار، خوخی او د محمد اغه ولسوالۍ په ځینو برخو کې فعالیتونه پیل کړي دي. د دې شورا مشر حسیب الله ستانکزای وایي چې د اسلامي دولت ډلې څو ورځې وړاندې په څارخ او خوخی ولسوالیو کې بیرغونه ورپول او په محمد اغه او خروار ولسوالیو کې هم خپل حضور اعلان کړی دی. ښاغلی ستانکزای د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مسالې دوی اندېښمن کړي او باید د دې پدیدې مخنیوي ته جدي اقدامات وشي.
دا څارخ ولسوالۍ درغلي یو بیرغ پورته کړی وو، بیا وروسته لاغنه د خروار ولسوالۍ د کوستوي دي. د خوخه ولسوالۍ د دوبندۍ په سیمه کې پرون مازدیګر د بیرغ پورته کړی دا ویل زی د داعش د ډله یم او خپل اعلان کړی دا مقصد دا ډله راغلې ده دومره معلومات زه هم لرم.
لوګر د افغانستان د ناامن ولایتونو له ډلې څخه دی او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په زیاتو سیمو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه لیدل شوي دي. ویل کیږي چې په لوګر کې د ناامنیو له امله زرګونه هغه کورنۍ مرکز کابل ته راغلي چې غړي یې په دولتي ادارو کې کار کوي. په لوګر کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې له دې وړاندې په غزنی، هلمند، زابل، فراه او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دې ډلې پلویان لیدل شوي دي. داعش چې اوس د آی اس یا اسلامي دولت په نوم فعالیت کوي تر ډېره په عراق او سوریه کې فعالیتونه پر مخ بیایي. په همدې حال کې د لوګر امنی قمندان عبدالحکیم ساقزی بیا وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو یو شمېر قمندانانو د اسلامي دولت د ډلې پر ضد پاڅون کړی او د دوی د فعالیتونو مخه یې نیولې ده.
مخالفت پیدا
لدیوړاندې د کورنۍ چارو وزارت هم تایید کړی و چې په هیواد کې زینو کړیو د اسلامي دولت په نوم فعالیتونه پیل کړي. خدای نه ویلی چې دغه کسان په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له جنگیالیو سره اړیکه لري او کنه. که څه هم د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونو عام خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي، خو امنیتي چارواکو ډاډ ورکړی چې د نورو وسلوالو ډلو په څیر به د اسلامي دولت ډله هم وځپي.
اسدالله الدین، له تاسو مننه کوم چې په لوګر کې مو د داعش یا د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیت په اړه باندې اوریدونکو ته راپور ورکړ. لکه څنګه مو چې اوریدل، د لوګر د ولایتي شورا مشر تایید کړ چې د لوګر په څار خوخه او په ځینو نورو سیمو کې د دغې ډلې فعالیتونه پیل شوي او د دوی فعالیتونه لیدل شوي دي. د پوځي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر هم اوس د ټلیفون په ژوندۍ کرښه له موږ سره دی. ښاغلی اتمر، لکه څنګه مو چې په ریپورټ کې واورېدل، د لوګر ولایتي شورا مشر تایید کړ چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوال لیدل شوي دي. ستاسو په نظر آیا دغه وسلوال به رښتیا هم د اسلامي دولت د اصلي یا مرکزي حلقې سره چې په عراق او سوریه کې تر ډېره پورې د ابوبکر البغدادي تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي، له هغوی سره تماس ولري که څنګه؟
تاسو وګورئ، په دې وروستیو وختونو کې کله چې پاکستاني واکمنان په دې باندې قاضی شول چې دوی د دې په ګټ مبارزه پیل کړي او یو سلسله تعهدونه دوی د افغانستان سره او د نړۍ د هېوادونو سره د تروریزم پر ضد دي، ولیدل دوی دغه بهاره دوی ته ډېر زر په لاس راغی چې هلته پاکستاني افراطي ډلې چې په پاکستان کې دي دوی د اسلامي دولت په نوم بیعتونه ورکړ او دا په رسنیو کې هم تاسو ولیدل. زه دا فکر کوم چې دا د دوی د رنګ بدلول یوه مسله دی. زه دا فکر کوم چې اسلامي دولت په افغانستان کې اصلا ریښه لري او اصلا دا د افغانستان د ولس لپاره د منلو هم نه دی، ځکه دوی په بیل کنسپټونو باندې، ځکه چې دوی په بیل فکتورونو باندې.
یعنی تاسو دا راوایئ چې دوی به بالاخره له هغوی سره تماس ونه لري له اسلامي دولت علي سره؟
باور تاسو ګرځي چې البغدادي ابو بکر البغدادي درې نائب خلیفتین سره، یو نائب خلیفہ الترکمنی دی د عراق لپاره، بل نائب خلیفہ ابو مسلم الانباری دی د سوریه لپاره، بل ابو مسلم بل اوخه د خراسان او افغانستان او د هند او مثلا د منځنۍ اسیا لپاره. لیکن زه په دې باور نه یم چې تر اوسه پورې
پښتنه دا مطرح کیږي چې د وسلوال طالبان چې اوس وخت په افغانستان کې په جګړې مخته بیایي او د افغان دولت سره د افغان دولت له پوځیانو سره په جنگ کې دي، دوی او د اسلامي دولت وسلوال یو بل سره ځینې توپیرونه لري. د مثال په توګه باندې د اسلامي دولت وسلوال ویل کیږي چې هغوی د مذهب له پلوه سلفیان بلل کیږي او طالبان تر ډېره پورې سنی مذهب دي. په دغه توپیر تاسو څنګه ارزوي او ځینې نور توپیرونو ته اشاره وکړئ؟ دغه ته په کتو باندې به تر څومره پورې دوی په خپل منځ کې سره تطابق ولري؟
یو مسله خو دا ده لکه چې څنګه تاسو ویل، طالبان ټول سلفیات دي، لیکن په طالبانو کې ځینې ډلې هغه څه دي چې هغوی بیا ورته نږدې دي، سلفیات ته نږدې دي او هغوی پیروي کوي. د بل خوا نه دغه ډېر مقدار پیسې چې د دولت اسلامي وایي دوی که کوم نمایندګي په پاکستان کې لري، ګرچې مخکې هغوی دا خبره وکړه چې د پاکستان کې زمونږ دفتر یا زمونږ دغه اسلامي شوی دلته زمونږ پلویان شته دي، او په هغه وخت کې چې دوی دغه پلویان یا تعداد کسان چې دي د دوی د پیسو د پیسو د راخورېدلو په خاطر ځینې کسان پته چې دوی سره یو ځای شوي. په اصل کې په افغاني ټولنه کې دغه ګروپ چې یا سلفیات یا عرب دي
حالات سره مخامخ هم دي، او فوجان باید څه کار وکړي؟ افغان فوجان که په لنډه توګه
افغان فوجان جدی افغان کتاب هم تاسو وګورئ، کله چې وګورئ زابل کې، کله چې وګورئ غزنی کې، کله چې وګورئ لوګر کې، او کله چې وګورئ قطر الباند او مثلا په سرپل کې فوجان چې څنګه نرسي به بعد فوجان هم دغه اوس مخکې د دې نه چې هغوی په عملیات لاسپوري کې دي، به تاوایي ځواکونه، ځواکري ځواکونه، دغه ټول زبانی قوتونه باید د دې ځپلو دپاره همده اوس آمادګي ونیسي، آماده شي مخکې د دې نه چې دوی دغسې یو تشکل ته ورسېږي چې هغه وروسته به د
بله د پوځي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر کورودن ژوندی اوسې و موریدل چې د پوځي چارو کارپو ښاغلی اتمر ویل چې په افغانستان کې اصلا د اسلامي دولت وسلوال ریښې نه لري، او د هغه کسان دي چې د ګاونډیو هیوادونو په پلمه او لمسونه باندې د دوی رنګ بدل شوی دی، او دوی غواړي چې په دینوم باندې دلته خپل فعالیتونه مخته بوزي. د دوی په خبره چې دلته اصلا د هغه یعنی د اسلامي دولت د وسلوالو ریښې نه دي موجودې، که بیا هم وینو افغان پوځیانو ته پکار ده چې خپل عملیات یې پر ضد پیل کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ملي اردو یو شمیر سرتیري شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې ماشونه ځنډي او د چارواکو لخوا یې ستونزو ته سم رسیدګي نه کیږي. دوی ازادي راډیو ته ویل په سخت ژمي کې له دې ستونزو سره مخ دي او باید د دفاع وزارت په اړه جدي توجه وکړي. دفاع وزارت وایي دوی ته تر اوسه داسې شکایتونه نه دي رسېدلي، خو که داسې څه پیدا شول نو ډېر ژر به ورته رسېدګي وشي. یوسف خان ځدران د سرتیرو دا شکایتونه اوریدلي او د ملي دفاع وزارت سره یې په موضوع خبرې کړي.
که څه هم له دې وړاندې د یو شمیر دولتي ادارو د کارکوونکو په ماشونو کې د ځنډ خبرونه خپاره شول، خو دا لومړی ځل دی چې د ملي اردو سرتیري د ماشونو له ځنډ څخه شکایت کوي. له دې ډلې د ملي اردو څو سرتیرو له کندهار ولایت څخه ازادي راډیو ته په پیغامونو کې د ماشونو د ځنډ په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې د ملي دفاع وزارت سره د کابل بانک اړونده قراردادي څنګه یې پیسې په خپل وخت نه ورکوي.
د هیواد یو تن سرباز یم، درې میاشتې کېږي چې د درې ملي هوا کابل بانک څخه ماشونه نه سو اخیستلی، څوک یې د پوښتنې نشته او بل ځای ته موږ نه سو تلی، نه پوهیږو چې ماشونه ولې نه راکول کېږي.
د ملي اردو دا سرتیري په خپلو لیواو کې د ماشونو د ځنډ تر څنګ شکایت کوي چې په سخت ژمي کې ځینو نورو ستونزو ته هم جدي پاملرنه نه کیږي او ورته په خپل وخت رخصتۍ نه ورکول کیږي. یو شمیر نورو سرتیرو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي د خپلو قوماندانانو لخوا ورسره بې انصافي کیږي او ورته په خپلو پوستو او قطعاتو کې د ژوند نورې مهمې اسانتیاوې نه برابرېږي.
فامیلی
اردو کې هم نه غواړم نمیرو شانه سي. په ژمي کې مو ستونزې په ډېرېدو دي، خوراک په خپل وخت نه رارسېږي او رخصتۍ نه لرو. د وزارت لخوا هم کوم پوښتنه نه کیږي.
په کونړ ولایت کې په وظیفه بوخت یم، د غره په سر وږي تګي پراته یو، یخ نیولي یو، خو د ملي اردو پوښتنه څوک نه کوي. که څه هم د دفاع وزارت دا ستونزې ردوي، خو وایي د سرتیرو دې ډول شکایتونو ته به رسیدګي وکړي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د وزارت لخوا یې کله هم د سرتیرو ماشونه نه دي ځنډیدلي، خو زیاته یې کړه که په کومو سیمو کې کابل بانک سرتیرو ته څه ستونزې پیدا کړي وي دوی به ورته حل لاره پیدا کړي.
نوای و میاشتم د سند شوی چې د شلم تاریخ نه یادی د وشتم تاریخ نه ماش زندیدلې وی دوی پخپل د نمائندګو نه پخپل کارت باندې ماش اخلي تو سبنګ د مغه دایز نو شکایت نه دی اوریدلې
د هیواد د امنیتی ځواکونو ماشونه د نوی کابل بانک لاره ورکول کیږي خو په دې اړه امنیتی ځواکونو او خلکو تل شکایتونه کړي چې یو بانک ورته کفایت نه کوي ل دې سره یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې شته فساد د دې سبب کیږي چې امنیتي ځواکونه د معاش او نورو اسانتیاو په برخه کې شکایتونه وکړي
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د دبليو اف پی د خورو نړیوال سازمان د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د 22 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د دې مرستې تړون د یک شنبه پرځ په کابل کې د دواړو ارګانونو د چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر واصل نور محمد ویل د مرستې په دشل ولایتونو د لری پروتو سیمه په بیوزلو کورنیو د حرفه ای زده کړو د کورسونو لاري ولګول شي. د ویل د دې سیمې اړ خلک بلې وي خو حرفه ای زده کړي وکړي او بلې خو به د مرستې هم ترلاسه کړي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور
د ډبلیو ایف پی یا د خوړو د نړیوال سازمان دغه 22 میلیونه امریکایي ډالر مرسته به د افغانستان پر هغه کورنۍ ولګول شي چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې اوسیږي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې مرستې تړون د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ډبلیو ایف پی د موسسې د مشر کلود جی بی دا او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د سرپرست وزیر واصل نور محمد فرماز لاسلیک شو. خاغلی کلود جی بی دا وویل په دې مرستو کې تر ډېره ځایه د دې هېواد د لرې پرتو سیمو بېوزلې او د کورنیو سرپرست مېرمنې او هغه ځوانان په پام کې نیول شوي چې د کار په لټه کې دي.
The majority of the direct beneficiaries of this project will be women.
لدې پروژې په مستقیم ډول خزې ډېره ګټه اخلي او په حقیقت کې هم دا خزې کولای شي چې په پخو دريږي او د خپل کورنیو ستونزې حل کړي.
د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر واصل نور محمد وویل چې د مرستو ته د یاد موسسې په مرسته د حرفه‌ای زده کړو پروګرامونه تنظیم کړي دي. خاغلی محمد وویل پلان لري چې د هیواد د شلو ولایتونو په 50 لیرې پرتو ولسوالیو کې د حرفه‌ای زده کړو په پروګرامونو کې هغو کسانو ته لومړیتوب ورکړي چې اوس مهال له ډېرو خدماتو بې برخې او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
سروی که صورت گرفته در حدود 58 ولسوالی فقیرترین ولسوالی است که امرایشان بعضی کمک صورت
ده. سروی لمخ شاوخو ات 50 ولسوالی تر طول و بیوزل ولسوالی دی چه باید مرست ور سر وشی. لده مرستو با اویا فیصد خزه درس فیصد هاگ زوانان چیز دکره کری او روزگار دی او معلولین به هم تره مستفید شی.
ده کار او طولینز و چار وزارت ده معلومات و لمخه وس مهال په هیواد کې د کونډو شمیر سباندې 15 لک ته رسیږي چې اکثره بیوزلی دي او د کورونو سرپرستی هم کوي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د دې مرستو له لارې به په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1,80,000 خلک حرفه‌ای زده کړې پای ته ورسوي او شاوخوا 10,000 معلولینو ته به د حرفه‌ای زده کړو په شپږ میاشتنیو کورسونو کې د خوراکي موادو کوپونونه ورکړل شي. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې د معلوماتو لمخه اوس مهال په هیواد کې 4 میلیونه خلک وزګار او له اقتصادي ستونزو ځوریږي. د دې اتحادیې مسؤلین تاکید کوي چې د دې مرستو په ویشلو کې دې له عدالته کار واخیستل شي سو بېوزلي او مستحق کسان له پامه ونه غورځیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې بدول سره شپږ نوي منځنۍ څپه او افم سلاش رپین زباندې او ازادي رادیو هم درس پښتو پیښه هم لري. د ازادي رادیو پر پیښه باندې زموږ خبرونه راپورونه او مرکه کېدای شي چې وای او ری پته د ازادي رادیو ټکی اورګ د پښتو فیسبوک باندې خو کول هم مه هیروي پته د facebook.com/ازادي رادیو. د پاکستان د کورونې چارو وزیر وی پاکستان یو سخت او کړکیچن جنگي حالت سره مخ دی. نصر علي خان ویلي د هیواد پوځیان نه یوازې په سرحدي کرښو بلکې د پاکستان پلار کوڅو کلیو ډوکی لترهګر سره لاسو ګریوان دي. نوموړی هم در ازوی حکومت پریکړه کړې چې د هغو مدرسو پر ضد عملیات وکړي چې په ترهګریزو پیښو افراطیت کې لاس لري. په دې اړه نور تفصیل له پیښور څخه د ذبیح الله شفق راپور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې هیواد له یو سختو کړکېچن جنگي حالت سره مخ دی او پوځیان نه یوازې په سرحدي کرښو بلکې د پاکستان د ښارونو په لارو کوڅو کې هم له ترهګرو سره لاس ګرېوان دي. نوموړی هم در ازوی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه پر دې خبرې متفق دي چې حکومت او امنیتي ادارې په دې هیواد کې دغو مدرسو پر خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي چې په ترهګریزو پیښو کې ککړ دي او یا هم د ترهګرو مرسته کوي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په شپه په اسلام آباد کې ترې یو امنیتي غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر پوځي خوندي د وسله والو پاکستاني طالبانو تر خونړي برید وروسته په دې هیواد کې د تروریزم ضد جګړې لپاره یو ملي کړنلاره جوړه کړه چې له مخې یې د دې هیواد په اساسي قانون کې تغییر راوست او د ترهګرو د ځپلو لپاره یې د پوځي محکمو جوړولو تر څنګ ځینې جدي پرېکړې وکړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبري غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا د اساسي قانون د تعدیل ملاتړ وکړ او ویې ویل چې موږ له اوږده جنگ سره مخ یو او باید په دې کې خپل زغم او صبر له لاسه ورنه کړو. جنگی حالت سره مخ یو زموږ پوځیان نه یوازې په سرحدي کرښو جنگیږي بلکې په لارو کوڅو کې هم له ترهګرو سره لاس ګرېوان دي. ما دا بیا بیا ویلي چې دا یو اوږد جنگ دی، دا یوازې پر یو برید پورې محدود نه دی. موږ باید د دې جنگ لپاره ملا او تړو او زغم له لاسه ورنه کړو. د پاکستان د تروریزم ضد ملي کړنلارې له مخې حکومت به دغو مدرسو پر ضد عملیات وکړي چې په تروریزم او افراطیت کې لاس لري، خو د پاکستان ځینې مذهبي ګوندونو د حکومت د دې پرېکړې مخالفت کړی دی. بلخوا چودري نثار علي خان وویل چې د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو او همدارس د دې هیواد د ګڼ شمېر مدرسو مشرانو یا چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د تروریزم د مخنیوي په لړ کې به د حکومت دغه ګام مرسته وکړي چې د مدرسو پر خلاف یې اخلي. د هغه په وینا حکومت به یوازې دغو مدرسو پر ضد عملیات وکړي چې په تروریستي پېښو، افراطیت او یا هم د تروریستانو مرسته کوي.
اس پہ اتفاق ہوا کہ کوئی بھی مدرسہ کسی حوالے سے بھی دہشت گردی، عسکریت پسندی یا انتہا پسندی
موږ په دې متفق یو چې کوم مدرسه په تروریزم او افراطیت کې لاس لري او موږ په اړه ثبوت لرو نو باید دغو پر خلاف کوټلي اقدامات وشي. په دې کې څوک اختلاف نه لري بلکې ټولو اړوندو کسانو او ګوندونو په دې اړه د مرستې ډاډ راکړي. نوموړي همداراز ویل چې پاکستانی پوځیان له ترهګرو سره په جګړه بوخت دي او استخباراتي معلومات ښیي چې ترهګر د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د پېښور د خونړي برید په څیر د نورو بریدونو چمتو لنسی او خای په دې جګړې کې دا ډول بریدونه ډیر شي. هغه هم دراس پر پاکستانی ولس غږ وکړ چې د تروریزم په مخنیوي کې له حکومت او پوست سره اوګه پورګه ودرېږي. دا یادونه ورده چې پاکستان حکومت په پېښور کې پر خونځي تر برید وروسته په سرګند تروریزم د ځپلو لپاره جدي ښکاري او وایي چې د خو او بدو طالبانو له توپیر پرته به ټول ترهګر وځپي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې د دوی د دغې پالیسۍ په اړه سویل له وخت مخکې دي.
په اروپا کې د سخت دریځو له ګواښونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې په یونان کې څو تنه نیول شوي او په یو شمېر نورو اروپایي ښارونو کې هم پولیسو امنیتي تدابیر سخت کړي. په پاریس کې پر یوې تنظیمي مجلې له وروستي برید وروسته د اروپایي هیوادونو دولتونو اندېښمن دي چې هغه په سلګونه کسان چې د اروپایي هیوادو وتلي او د اسلامي دولت د ډلې په خوا کې جنګېدلي بېرته خپلو کورنیو ته د ستنېدو په صورت کې په اروپا کې تروریستي حملې ترسره کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د بلجیم چارواکي د دې هیواد په ښارونو کې د پولیسو د پیاوړتیا لپاره له سرتیرو کار اخلي، د یونان د تروریزم ضد پولیسو په آتن کې څلور مشکوک کسان نیولي دي. په اروپا کې د تروریستي ګواښونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې دا په درې ولسیزو کې لومړی ځل دی چې بلجیم په ښارونو کې له پوځ څخه کار اخلي. د یونان چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په آتن کې د عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه نیولي، خو د یو نیول شوي کس په اړه هغه راپورونه چې ویل کېدل په بلجیم کې له تروریستي څانګې سره اړیکه لري سم نه وو. د بلجیم چارواکو هیله درلوده چې په آتن کې د عملیاتو په ترڅ کې به د عبدالحمید عبود په نوم یو وشت کلن د بروکسل استوګن چې په خټه د مراکش دی ونیول شي. داسې ګمان کېده چې هغه به په بلجیم کې د تروریستي څانګې مشر وي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ عملیات وکړل. د بلجیم د څارنوالۍ ویاند ایریک فون دیرسپت وویل وروسته له هغې چې په آتن کې د نیول شوو کسانو په اړه یې له یونان څخه ترلاسه کړي معلومات وڅېړل، معلومه شوه چې دغه کسان د بلجیم له قضیې سره اړیکه نه لري. بلجیم د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په ټول هیواد کې ځواکونه ځای په ځای کړي دي. چارواکو ویلي دغه عملیات د یوې تروریستي حملې د مخنیوي لپاره ترسره کړي دي. د بلجیم چارواکو وروسته په ډاګه کړه چې په دغو عملیاتو کې یوه ډله په نښه کړې چې غوښتلې پر پولیسو حمله ترسره کړي. د شنبې له ورځې راهیسې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل او په شمالي ښار اینورز کې چې اکثره اوسیدونکي یهودان دي شاوخوا 300 سرتیري ځای په ځای شوي دي. جرمني پولیسو هم د جمعې په ورځ په برلین کې دوه مشکوک کسان ونیول. دغه کسان تورن دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې لپاره خلک ګمارل او مالي مرستې برابرولې. اروپا په پاریس کې د شارلي ابدو په تنظیم مجلې او له هغې وروسته په پاریس کې د بریدونو وروسته د تروریستي ګواښونو سره مخ شوې ده. که څه هم د دغو بریدونو مسؤلیت په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده څانګې په غاړه اخیستی، خو د تروریزم د چارو کارپوهان په دې اړه شک کوي. د اروپایي هیوادونو دولتونه اندېښمن دي چې هغه په سلګونو کسان به چې له اروپایي هیوادونو وتلي او د اسلامي دولت د ډلې دي په خوا کې جنګېدلي، بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو په صورت کې په اروپا کې تروریستي حملې ترسره کړي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې دي. ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغې وروسته به د اقتصاد نړۍ خبرونه وړاندې شي او بیا هم د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مه هېروئ.
د لوګر سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې بیرغونه اوچت شوي او د دې ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د مدني ټولنې یو شمیر غړي وايي په اعلان شوې کابینه کې شدو ته کمه ونډه ورکړل شوې ده. نوی یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په ننګرهار کې د یوې سیمه ایز رسنۍ د خبریال محمد عاقل وقار د وژلو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. په بغلان کې درويشت ټنه نشه یي مواد د دې ولایت د چارواکو لخوا وسوځول شول. تاکل سوی ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر او د هغه امریکایي سیال د پنځم به پورز فلندر کې د هغه ائتلاف له غړو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جنگيږي. په نایجیریا کې یاغانو د فرانسې د تنظیم مجلې شارلی ابدو په پرځت چې د حضرت محمد کاریکاتوري خبر کړي وو د نایجر په مرکز نیامه کې پروند د سویانو لشتر لژ او عبادت ځایونه سوځولې دي. او د عراق په شمال کې کورد فوځي چارواکو ویلي چې د یزیدی اقلیت ډلې لشتر لژ درې نیم سوه کسه د اسلامي دولت سخت دریزي ډلې یا داعش لخوا را خوشي سوي دي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې د نږدې 300 شنو خونو په جوړېدو سره 3000 شوزه ته د کار زمينه برابره کړې ده. د ان ایچ ایل پی یا د افغانستان د مالداري او باغداري د موسسې صحوي کارکونکو فیروزی قریشي ازادي راډیو ټول چې دغه شنې خونې په کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې جوړې شوې دي. میرمن قریشي ول پر هرې خونې 2000 افغاني لګر شغلي چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له لوري ورکړل شوې دي. د کرنې او مالداري وزارت د باغداري او مالداري ملي پروژې مسولین وایي د ژمي په موسم کې د بوټي د کرنې په هدف د دې شنو خونو د جوړولو کار یو میاشت مخکې پیل شوی و. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان نن د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت سره د 2.5 ملیون امریکایي ډالر په ارزښت مرستې تړون لاسلیک کړ. د دې وزارت سرپرست واسیل نور محمد په دې اړه د جوړسو مراسمو پر مهال په کابل کې وویل چې د یادو پیسو یو اندازه به د هیواد په 15 سالۍ کې د ځوانانو لپاره د مسلکي زده کړې په برخه کې مصرف شي. شاغلی محمد همدارنګ زیاته کړې چې WAP په پام کې لري چې د دې پیسو یو اندازه په هیواد کې د بیوزلو کورنۍ سره مرسته وکړي. د نړیوال غذایی سازمان مشر په کابل کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپل مرستو ته ادامه ورکړي او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار سره په یو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني او یاپله، یو یورو 60 افغاني 60 پله، یو انګلیسي پوند 80 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پله، زر ایراني تومان 14 افغاني 80 پله او زر پاکستانی کلدار 1590 افغاني.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد مشکلات کیسه صفرا صحبت میکنیم. کیسه صفرا کیسه کوچک در زیر جگر است و صفرا تولید شده توسط جگر را ذخیره میکنه. صفرا ماده ای است که به هضم چربی ها در بدن کمک میکنه. صفرا از طریق لوله به نام مجرای سیستیک و مجرای صفراوی مشترک از کیسه صفرا به درون روده باریک میریزد. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب فهیم سلطانی ترینر متخصص جرایی عمومی مهمان ما هستند و در مورد مشکلات کیسه صفرا معلومات میدهند. شما هم اگر کدام سوالی دارید در این مورد، حالا می توانید با شماره های 0782-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. اول در مورد اینکه کیسه صفرا در بدن چی کارایی را میتونه انجام بده معلومات بدین. بفرمایید.
زنده باشین. من خدمت شما سلام خود تقدیم میکنم و خدمت دوستایی که امیل اعظم آرام میشنون. در قسمت کیسه صفرا یا گال بلدر باید بگویم همونطور که شما گفتین یک ساختمان کوچک ناکمانند است. البته پیش از اینکه راجع به کیسه صفرا گپ بزنیم، خوبتر است بگویم که خود کیسه صفرا یک عضوی از یک قسمتی از ساخت جهاز هضمی ما را تشکیل میده که امطور که پیشتر شما گفتین در هضم شحمیات یا مواد غذایی شحمی که میخوریم دو وظیفه خود اجرا میکنه. کیسه صفرا در قسمت تحتانی خود جگر موقعیت داره. البته جگر بالا به راست و چپ تقسیم شده، بین دو لوب این قسمت کیسه صفرا موقعیت ایراز میکنه و یک ساختمان ناکماننده است. تقریبا در حدود 7.5 تا 12 سانتی متر طول داره.
بله.
متشکل از 3 قسمت است و مهمترین وظیفه از او ای است که وقتی که صفرا در جگر ساخته میشه، در ساختمان ناکمانند ای ذخیره میشه و زمانی که ما انسان مواد غذایی شحمی را میخوره و این مواد غذایی شحمی به معده میرسه، سیگنال به کیسه صفرا میرسه که باید محتوی خود تخلیه بکنه در قسمت روده خورد که او را ما دودینام میگیم یا اثناعشر، و به این ترتیب در هضم مواد شحمی وظیفش به این ترتیب است. همچنان خود کیسه صفرا متشکل از بعضی مواد است که در برگیرنده خود کلسترول است، صبغات صفراوی است، نمک های صفراوی است، فتی اسید است و تقریبا 97% از آب تشکیل میده که در مجموع کیسه صفرا از مواد که من نام گرفتم متشکل از این مواد است و جگر هر ساعت تقریبا در حدود 40 سیسی صفرا تولید میکنه و ایرا با کیسه صفرا روان میکنه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط هستن به نام بشیرالله از کابل، میشنویم که اینا چی مشکل دارن. بله سلام علیکم.
و علیکم خوب جانتون خیلی جور پرده.
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
زنده باشم شده جان. نام ما نجیب الله است.
نجیب الله ببخشین، بفرمایین.
ما گفت مامی چیز که از صفرای جگر است.
آها.
صفرای جگر که از مصاب بعض دکترا پیش دکترا که مصاب میریم باز اونجا میگه که ما دوا را باز میتیم که باز کلون نمیشه، همین خورد که از چی زرد نداره. این گفت راست یا دروغ؟ یکی دیگه که از بسیاری وقت که مردم عملیات کنن سنگ باز زردی سرشان میگرد و پامید زیاد وقت دوشت زردی سرگردان میشه، از خاطر چی؟
سلامت باشین نجیب الله جان، از طریق تلفن بشنوین دکتر صاحب توصیه خدا به شما دارن. بفرمایید دکتر صاحب.
دیر مننه اورورا نجیب الله جان ده کابل سخه. البته صفرا خوب معمولا نرمال حالت که صفرا په انده کیسه خپل صفرا په کیسه صفرا کې ذخیره کیږي او پرابلم یا مشکل هغه وخت کې پیدا کیږي چې د صفرا چې ما مخکې مواد میوخدل د دې نه چې جوړه ده، د معمولا په موږ سره بل حالت ورته وي، په دې معنی چې په شکل د محلل ده، یعنی حل شوی ده. هر کله چې دغه حل شوی مواد په صفرا کې وجود لري، د دې دغه حل شوی حالت د بین لړ شي او یعنی تیګه جوړ شي، په هغه وخت کې یعنی پرابلم جوړیږي، یعنی د خېټې درد پیدا کیږي. او تاسو وی چې کیسه صفرا کې فرضاً عملیات شي غنه بعد بیا جوړی پیدا کیږي، اطمینان ده چې دا پیدا شي، اصلا چې درست عملیات شي زیړی نه پیدا کیږي ولې کله چې کسی سفره وجود ولري مخکې د عملیات نه د تیګ ډیری وي کومه تیګ خطا شي لاندې وړ ساختمانونه دي چې موږ کانونه ورته وایو یا سی بی ډی ورته وایو دا قسمتو کې که دغه تیګ بند شي نو بیا امکان لري چې زیړی پیدا شي او ستاسو هدف کدا وي چې بعد عملیات نه نو بعد عملیات نه که خدا نه خواسته دغه عملیات صحیح صورت ونه نیسي یعنی صحیح اجرا نه شي او د لاندنۍ قسمتونه وړه کانالونه دغه وتړل شي نو بیا کېدای شي چې زیړی پیدا شي. اولې زیړی حتمي نه ده چې تنه د جراحي اختلاط وي، ځینې نور پرابلمونه هم دي. مثلا کېدای شي چې یو کتله وي په پانکراس کې چې هغه یو بل بحث دی چې هغه هم کېدای شي سبب د زیړی شي، او یا کله کله دغه مهاجري تیږي چې لاندې قسمت راشي نو موږ ورته کېدای شي چې سرجیکل جاندیس یا جراحي زیړی ورته ووایو. چې البته دا زیړی نسبت دغه بل زیړی چې هغه وایرل زیړی دی فرق لري. نو کله که تیږې لرې شي یعنی عملیات شي د کېږي چې دا پرابلم حل شي، ولې معمولا بعد جراحي نه زیړی نه پیدا کیږي.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم برادر ما با اسم نقیب الله از ولایت قندوز روی خط با ما هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خیر خیستان، خوب جان جان جور، خیر خیستان،
تشکر، سلامت باشین. بفرمایید نقیب الله جان، مشکل تانو بگوین.
بله، ما از سلام خود بخاطر در برای دکتر تقدیم میکنم. باید از سلام ولیگین پرسان ما با شما یک ذره چی هم داره چی اگه شما چی سفر که چی سفر ما سنگ گرده است.
بله
برادر
محترم نقیب‌الله جان، این سنگ 30 میلی متر گفتین یا 3 سانتی متر؟ خب 30 میلی، بله 30 میلی معادل 3 سانتی متر میشه. سایز
ما یه وقت بخاطر دکتر سایز بودم دکتر متخصص ما را قندوز مراجعه کردم گوشی را عملا که بینی عملا که علاج نداره، ما گفتیم بدون عملا که علاج داشته باشه نظر شما را بخاطر که بخاطر تست که عملا کرده دیگه پیدا شده.
سید اورورا
تشکر، سلامت باشید. بفرمایید دکتر سید.
مهربانی نقیب الله جان، از کندز گرچه مربوط بحث ما نمیشه ولی سنگایی که گفتن در گرده چپشان به اندازه 30 میلیمتر که معادل 3 سانتی متر می باشه سنگ است، در صورتی که سنگ برشان سبب درد شده باشه وزیگه پس که سنگ سر کلان است تداویش با دوا امکان نداره، بخصوص اگر یکی از کلیسا را بند کرده باشه، یعنی ما هیدرونفروز میگیم، باید ایجاد یک تولید آب در داخل گرده شده باشه، دیگه باید که پیش یکی از یورولوژیست ها مراجعه کنن و به فکر ما تداویش با دوا مشکل است،
یعنی باید عمل جراحی شود.
بله بله.
تشکر دکتر صاحب. کسی سفرا چی وقت به مشکل مواجه میشه؟ مثلا یا سنگ به او پیدا میشه یا التهاب پیدا میکنه، چی زمان یعنی چی کارای صورت میگیره، کی کار باید بشه؟
بله سوال خوب کردین. کسی سفرا، خب ما پیشتر گفتیم که عضوی از جهاز هضمی است، وظیفه مهمی داره در قسمت خود هضم شهمیات و زمانی میتونه که مشکل پیدا کنه که خود سفرات طوری که ما پیشتر گفتم متشکل از فتی اسید است، بایل سالت است، کلسترول است و بایل پیگمنت یا بعضی مواد سباقی است که در مجموع محتوی امی سفرات تشکیل میده. هر زمانی که امی حالت مایی که سفرات وجود داره امی حالت برهم بخوره و سبب تشکل سنگ شوه، میتونه که سبب درد شوه، چون سنگ ها معمولا سبب بندش قسمت پایینیه که شما پیشتر از نام گرفتین به نام سیستیک دک میگیم، جه بند میشه و سبب درد میشه.
بله.
یکی از علتایش هست.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست ما روی خط هستن، احمد از ولایت کاپیسا. بله سلام علیکم.
سلام علیکم جور رفیتا شکل درسته تا سلام باشین.
سلامت باشین، بفرماین برادر.
ما سوال دکتر نمبر چا خبر دا یو دین بل دا سفر کو مثلا سړی سر ګرځي دی داش ته پر خپل کې نو اکثر خلک بولي خوري دا سفر کومه بولي هم دا مسئله نه دی کار ورته نو دا څه نه غواړم خپل معلومات ترلاسه
مننه ورور. احمد د کپیس څخه ګرځي دا زموږ موضوع نه خارج موضوع ده خو بیا هم صرف دومره باید وایم چې دا تکلیف تاسو وي دا د تم موشن سیکنس وایو په دې معنی چې اکثره ټول نشو ولې ځینې خلک دې شي چې په جګان د سفر کې کپ موټر کې وي او که په تیاره کې وي یا په نورو ترانسپورتي وسایلو کې سفر کوي نو دغه حالت ورته پیدا کیږي معمولا د دې لپاره چې دا مشکل پیدا نشي ځینې ټابلیټونه چې ډاکټر صاحب تاسو ته توصیه کوي چې هغه موږ د استفراغ ضد دوا په نوم یادو نو هغه کېږي چې تاسو یو نیم ساعت مخکې دینه شي موټر ته جګ شي یا تیاری ته جګ شي هغه وخوري نو هغه یو اندازه کومک کوي ولې معمولا دا فیزیولوژیک حالت دی د هر انسان عضویت دی دغه سفر په مقابل کې یا په تیاره کې کې دا کوم مرض نه دی چې تاسو ورته تشویش وکړئ کله چې تاسو بیرته کوزیږئ دا ان شاء الله د حالت ښه کیږي.
سلامت باشین توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم توخی صاحب.
وعلیکم السلام. توخیم در زابل ولایت تلفن کردم.
تشکر. سلامت باشین توخی صاحب بفرمایید.
سلام دکتر صاحب زحمت داشتن ده که دا غزه سپرا کتور په پارتي خوده ته سره کړل دا خلک شنو شو کوو کې په پورتو کې چې سره کې دا موږ څه تری خو ورته وایو دا غزه سپرا کتور ده یو به چې دا موږ کوم تورې ورته وایو دا هغه شی ده کې موږ ته تشریح کې او بل انسان کولای شي چې دا غزه سپرا کتور ده خو خپل ژوند ته دا ما ورکی ان انسان ژوندې پاتې کېدای شي چې دا
تشکر تو خیسه بفرمایید دکتر صاحب.
ډیر مننه تو خیسه د زابل څخه په دوه سترګې پښتو مول ولما مخکې مو وی چې سفر خپل کیسې سفر چې موږ تاسو ورته تاریخ وایو په پښتو کې په انګلیسي کې ورته ګول به در وایو البته د توري سره د فرق لري توري بل اوس به د شغه ته موږ سپلین وایو هغه د خېټې په چپ طرف ته په لندنی قسمت کې موقعیت لري البته د تاریخ چې ورته وایو دغه یو کوچنی کسوړه ده چې د زیګر په لندنی قسمت کې موقعیت لري او دا ځینې مواد لري په داخل کې شغه ته موږ سفر وایو او دا سفر کله چې موږ غوړ شي ان خرو او دا غوړ شي ان زموږ میډی ته زی نو د دې وظیفه دا ده چې د خپل مواد تخلیه کې په دا وړو کلمو کې او د غوړ شي هضم شي که خدای نه خواسته دا کارونه شي نو هغه د شي به اصالات پیدا کیږي او خېټه پرسو پیدا کیږي دغه پرابلمونه پیدا کولی شي دغه ساختمان یو موږ ورته ناک و یو دغه یو ساختمان دی مخکې مو وی چې ونه تر 12 سنتي پورې دغه اندازې ده د 15 تر 15 سی سی پورې دغه مواد پکې کېدای شي چې گنجائش پیدا کی وی پکې د درې سلور قسمتونه جوړ شوی دی او زیګر هر ورځ تقریبا په حدود دی سلویخ سی سی سفره کلچ من ډوډۍ خوره د تولیدوي او د دې ساختمان ته راهنمایي کوي او دلته ذخیره کیږي.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما سراج الدین از ولایت لوګر روی خط با ما هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید برادر. بله مشنایید صدای ما را؟ بفرمایید برادر مشکل سنه بگوین.
د ما مشکل خو د معده د چپ طرف نه خوږیږي درد لري د ډیر دوا نه مخه نو باندې ډیر وګرځې د مخې علاج نه لري د تر څه ده
بله تاسو د چپ طرف کوم قسمه درد کوي سراج الدین وروره؟
د ما تقریبا د پښتې چې شروع کیږي د اولی پښتې نه پاس ریسه درد کوي زلته نږدې او درد د څه یو ځای نه وی ګرځي د درد.
چپ طرف ته معمولا نه میده موقعیت لري نو تاسو کوم معاینات شي کړی دي نم دکړي؟
ولاه معاینات هم ډیر کړی دي بعض ډاکټرانو وایي د کلمو چرخ دی او ولاه خپل مادي عملیاتي خنه کوم لازمه خراب دی.
بله چون از من بس د سفره بس د کیسه سفره ولی کې د شي تاسو خبرم کیسه سفره کله مشکل پیدا کینو کې د شي چې چپ طرف ته هم درد موقعیت ولري یعنی بل ودینه چې د دې سفره موقعیت په خې طرف کې د زیګر لاندې چپ طرف ته هم کې چې راز ورکی ولی خه خبره ده چې تاسو یو اول قدم کې داخلي ډاکټر ته ورشي ځینې معاینه چې لازم دي هغه تاسو ته وکی چې دوی خپل پوه شي چې دا تکلیف په میده پورې مربوط دی که په تریخ پورې مربوط دی نو هغې نه بعد کیدای شي چې بیا درست منیجمنت یا تداوی درته شروع شي.
تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث برنامه ما مشکلات کیسه سفراز، شما میتونید سوالی که مطرح کنین در این مورد باشه و شما برنامه صحت از رادیو آزادی روی امواج متوسطه 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. بازم فکر میکنم حاجی آقا یک برادر ما روی خط هستن، مشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
بله کوم سلام خوری که سلام میشه از پشت تاکسی میاد از پشت.
بفرمایید به پشتو بگوین، بفرمایید.
مهربانی وکس.
دکتر صاحب خوبی دارم، از چی دارم؟ میگی درد لرم داد، میگی درد صدا شینه پازل شینه درد میگی پیدا شی از درد سکو شی تولا شی نس تو لو پر چی پاسو پیدا کی تماس پیدا کی ور تو کل نی دس کی او دکتر چی وقت د میگی گولی را کی بشای من دیزی دادر ونجیل فشاری بواسطه وشل تو ورسیزی دادر دغه تر اجرات کرات و یا یو بل کور والا نو ده هغه ده تصویر کی دغه دبر چی د فشاری و بیا درس کی ته په بغل دی چې دی دبر پیدا کی کنه پیدا کی.
سلامت باشین برادر. دکتر صاحب بفرمایید.
مهربانی ګران وروره حاجی آقا، اصلا خو تاسو د میډیش نه شکایت وکړو، میده خو تاسو کې دیشه چې داخل ډاکټر صاحبونه ته لاړ شي. معمولا د میډي تکلیفونه مشخص اراز لري، یا د ډوډۍ نه مخکې یا د ډوډۍ نه بعد دغه دردونه شروع کیږي، ورسره دلبدی وي، استفراقات وي، او درد معمولا هغه ځای کې چې د میده موقعیت لري هغه قسمت کې، یعنی د خېټې په پاسنۍ چپ قسمت کې میده موقعیت لري، او د ځای د یا لوژ د میډی دی، او دردونه معمولا د دغه ځای نه شروع کیږي، او دا دردونه د چپ طرف ته ولي هم هغه طرف ته د انتقال مومي، او تداوی معمولا ک یو التهاب وي، خو هغه ډاکټر صاحب خپله دوا ورکوي. پات شو بل سوال تاسو پوښتنه وکړه چې موږ مریض درلودو او تیګه درلوده او تیګه عملیات شوې ده، هغې نه بعد تیګه پیدا کیږي که نه؟ ولې نه پیدا کیږي؟ ځکه ځین یو علت دی د تیګې د پیدا کیدو دغه خپل داخلي ساختمان د ګردې دی، یعنی د مور نه چې پیدا کیږي. ځینې انسانان کیدای شي چې دا ساختمان ولري چې دا تیګه بار بار پیدا شي. نو ښه خبره دا ده چې یو ډاکټر صاحب چې د جراحي ډاکټر وي، یعنی یورولوژي د یورولوژي متخصص وي، تاسو ورشئ، کوم معاینه چې لازمه دي انشاءالله به ورته وکړي، او وبلیدل شي چې آیا د فیلي درد د تیګې خاطره ده یا کوم بل مشکل دی.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. بازم برادر ما عبدالکبیر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلام به شما و تمام شما دکتر صاحب.
سلام خدمت شما هم. بفرمایید برادر.
من از دکتر صاحب میخواستم یک سوال بکنم راجع به تکلیف معده و جگر. تکلیف معده هم دارم و جگر. دکتران میگن که چند دفعه رفتم دکتران معاینه کردن، گفتن زردی سیاهی و درد به می یعنی زیر یعنی پلوی اول همین زیاد درد میکنه. آره نمیفهمم که درد از زیر دیگر یا از تاثیر معده، و به خاطر معده هم که یعنی هرچی دوا به این رای چندان هیچ فایده ای نکردم. آمپرازول که میخورم همین دردی که ما به شما زیر پلوی بده درد آرام میکنه. و باز دوای یونانی هم همین دکترای یونانی که بعضی دوا سبوس و این سیار که به ما بگفتن امینار میخورم تقریبا کمتری درد آرام میکنه. از دکتر هم میخوام که یعنی دوایی که به ما سلاب معده فایده داشته باشه و به جگرم ضرر نداشته باشه اگر به ما راهنمایی کنه.
اول خوب یک سوال دارم. سلام براتون میگم عبدالکبیر جان. دردی که شما گفته طرف راست شکم است، بالایی یا چپ است؟
درد ما به امید تقریبا مابین دو پالو امی طرف راسته.
گرچه بازم
مربوط نمیشه، بعد
از موضوع ما خارج است. موضوع ما سنگای کسی سفراست و بر صورت اینا گفتن که زردی سیاه دارن.
یک نظر بتونم.
بله زردی سیاه اگر ما ساده تر بگویم، به ما زردی البته به چند گروپ تقسیم میشه. ما HBS میگیم یا HCV. من افهم در وطن ما معمول شده که زردی
سیاه و زرد،
بله، یکی به نام زردی سفید مشهور است که اورش سی وی میگیم، و یکی زردی سیاه است که اورا اچ بی اس میگیم، و یکی زردی های است یا هپاتیتی است که اشکال دیگهش که تی پی ای است. من نمی‌فهمم از کدام شکلش است، بسیار مشکل است که آدم قضاوت کنه. ولی در صورتی که زردی سیاه باشه از خود تداوی داره. دکتر سیبای انتونی اونا وضعیت مریض دیده
البته اچ بی اس قابل تداوی است، میشه که پیش دکتر صاحب مراجعه بکنه و بعد از تکمیل معاینات دوا بله تداوی شود.
تشکر، سلامت باشین. بازم یک برادر ما روی خط هستن فکر میکنم. بله سلام علیکم. سلامت باشین برادر، صدایتان خوب بفرمایید.
مریض دارم پیشین کاری موشتر دانه در لود سمدم نه تیار سوی پیشین وکی منگر سمدم نه تیار سوی اول مریض بیدار شده بشی منا در شپیه در خلق و بجی او دقا در بغلون رای درد که چون یه زیرت دقا رای بجلوی منا تکران دور بلی خواقات آور که در زکر نکی.
تشکر برادر.
میره بولی
بازم موضوع خارج از بحث ما اینا سوال کردن. دکتر صاحب شما اشاره کردین به سنگ کیسه صفرا. سنگ کیسه صفرا چی گونه وجود میاد؟ چی یعنی چی عوامل سبب میشه که سنگ کیسه صفرا به میان بیاد؟
طوری که پیشتر گفتم اونمو محتوی کیسه صفرا که از حالت مایع برای شکل جامد اختیار بکنه سنگ ها به وجود میاد. البته دی صفر زیر داخل میدانن که میتونه موضوع میتابولیک باشه، موضوع انفکشن یا انتانات باشه و به شکل هومورال یا خلطی میتونه از باب. البته این بحثش کمی کلانتر است ولی به الفاظ مفهوم بسیار ساده هر علتی که سبب برهم خوردن حالت مایی صفرا شوه و در نتیجه سنگ به وجود میه. البته تنها سنگ نمیشه که باعث درد شوه، کمی زیادتر اگه بگویم حالت هایی هست که اصلا سنگ وجود نداره که مورد ما شکل اسمتوماتیک التهاب صفرا میگیم، هم میتونه که سبب دردهای نای رایت پر کوادرانت یا قسمت های بالای شکم شوه.
بله.
و معمولا این کسایی پیدا میشه که نزدشون عملیت های کلانتر اجرا شوه، به تعقیب بعضی از امراض وایرال یا ویروسی میتونه این پرابلم ایجاد شوه و به تعقیب سوختگی ها مثلا بعد از سوختگی قسمت زیاد وجود میتونه درد هم پیدا شوه. نزد اطفال هم بعضی تکلیف های خون است میتونه این پرابلم پیدا شوه. یعنی به این مفهوم که تنها سنگ سبب درد کیسه صفرا نمیشه. بس کلام
یعنی یک فرد چطور بفهمه که مشکل کیسه صفرا داره؟ چی اراز در وجود خود شخص نمایان میشه؟
بله سوال خوبی کردین. طوری که من پیشتر گفتم خود موقعیت کیسه صفرا تقریبا این موضوع رو حل میکنه. در صورتی که مشکل در کیسه صفرا باشه قسمت راست شکم که البته طرف راست قسمت بالایی جگر موقعیت داره و دمی قسمت کیسه صفراست، در صورتی که قبول کنیم که پیش مریض سنگ است بعد از خوردن غذای چرب یا به حساب هر مواد غذایی که باشه پیش مریض یک حالت درد پیدا میشه، البته بعد از یک ساعت میشه پیش مریض دلبدی استفراغات پیدا شوه و توأم با تب پیدا شوه و استفراغات البته متکرر می باشه و خود مریض شکایت میکنه که من همی شکم طرف راست درد دارم.
بله.
حتی این درد انتشار پیدا میکنه با بیله که شانه طرف راست و عقب این قسمت درد به اون طرف توازو اختیار میکنه و توان با استفراغات متعدد است و زمانی که پیش دکتر مراجعه میکنه با معاینات فیزیکی که پیش مریض اجرا میشه.
بله.
همین قسمت ما یک ساین داریم برش یک تست از نظر تیبی دکتر سیوای جرایی به نام مورفی ساین برای میگن. وقتی که زمانی که مریض یک نفس عمیق بکشه و در همین وقت دکتر با دست خود دمی قسمت شکمش یکم فشار وارد کنه نفس مریض قید میشه و مریض میگه که من میشه درد دارم.
بله.
یک ساین بسیار واضح برای تشخیص پرابلمی که کیسه صفرا همی است که بعضی دکتر با معاینات که اجرا میکنه البته با معاینات خونی که است نو باز تغییرات در خون میگه که مورال لیکوسایتوز میگیم.
بله.
با معایناتی که پیش مریض اجرا میشه مهمترین معاینش معاینه اولتراساوند است که خوشبختانه با این معاینه میتونیم هر نوع سنگ تشخیص بکنیم بسیار واضح، در صورتی که اگه التهاب باشه سنگ وجود نداشته باشه هم خود جدار کیسه صفرا کم دبل میشه اطرافش مایع جمع میباشه و اگر سنگ وجود داشته باشه و سنگ پایین آمده باشه در قسمت پایینی که مورا نکی گل بلیدر میگیم چه بند شده باشه، کسی سفر را میپنده و واضح تشخیص میشه که اصلی مشکل در کسی سفر است.
دکتر سب اگر بسیار کوتاه چون وقت ما بسیار کم از به خبران نزدیک میشیم، در مورد ازی بگیم که آیا سنگ کسی سفر همیشه باید جرایی شود یا از طریق دوام مشکلش حل میشه، گم میشه سنگ کسی سفر؟
گپ خوبی است. البته وضعیت مریض در قدم اول که ما او را هیمودینامیک استیت میگیم بسیار مهم است. وی که سنگ سبب کدام شکل پرابلم یا کدام حالت برای مریض شده، در صورتی که سنگ در قسمت پایینی کسی صفرا بند باشه، کسی صفرا پندیده باشه و مریض به موقع به شفاخانه مراجعه کرده باشه، مخصوصا در 6 ساعت اول یا 24 ساعت اول، گپ بسیار خوبی است که اگر وضعیت مریض ایجاب بکنه کدام مشکل همزمان با وجود نداشته باشه، مثلا پرابلم قلبی نباشه، سن مریض بلند نباشه، کدام پرابلمی که دکتر احساس کنه که در جرایی میتونه یک مشکل ایجاد بکنه، گپ خوب است که جرایی پیشش اجرا شوه و مریض از این حالت نجات پیدا میکنه. و بعضی حالتایی است که جراح نمیتونه که دو حالت جرایی خود، یعنی امی کولسیستکتومی که ما میگیم یا برداشتن کسی صفرا امکان پذیر نیست، مثلا مریض همزمان با پرابلم کسی صفرا پرابلم قلبی داره.
بله.
بعض میشه که دکتر سب جراح برش یکم وقت بده، یعنی با دادن بعض ادویجات انتیبیوتیک و منجمنتی که بخاطر یک التهابی کسی صفراست با درداشت از اون درده زوره کم بکنه، از این حالت برای وقتی که مریض وضعیتش خوب شد بعدن
عمل جراحی
بکنه.
زنده باشین دکتر سب.